ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې تر دریو بجو دا زما حق دی پروګرام خبريږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې روزا اوتونبای ولقوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي په خوشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړی په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتونبای ووای د دې وضعیت ډیر زیان خځیون جونې ګالي. د سالنګ لوی الاره د دوو نیو لپاره د لویو مسافرونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرله پسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله دا لویه لاره د ترافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري، خو کوچني مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دواړو خواوو پر دې لاره تلای راتلای شي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې یا آر اس اف د ارزو تلویزیون د او کارکونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر اس اف د طالبانو دا اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورین د لیندۍ په 14 د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه یې ورته مهر لاک کړه. د وزارت تور ولګاو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي عنعنو سره په ټکر کې دي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو، د ښځینه ژورنالیستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو، او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پرله پسې هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي، او د ګولان په لوړو کې چې اسرائیلو اشغال کړي اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیرو لپاره هلته استولي. او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړي دي چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریه تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون اعلان وکړ چې د پخواني حکومت ټول پوځي پرسنل ته عفو اعلان کړي. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلي دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته راځي. د وسلوالو د بیان له مخې جلالي له دې مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولاني سره هم لیدلی دي. جلالي په یو وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې په ګډه د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره کار کوي. د وسلوالو سرچینو ویلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د زما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ ملته وکوي. نن ما خبرونه د تازه غړي کړی د چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو په سلا ده چې دا څومره د افغانستان پر روان صحي وضعیت باندې اغیز کولای شي. په افغانستان کې ورته مخاملته د میندو او د خزینه صحي کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. دا چې اوس په دغه وروستیو کې صحي انسټیټونه ته تړل کېږي، خزینه کارکونکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دا څومره د افغانستان په صحي برخه باندې منفي اغیزې او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغه موضوعات به نن په خپرونه کې موږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه هیله کېږي چې په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع په اړه باندې خپل نظریات، خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ. له میرمنو مې ډېر زیاته تقاضا ده چې په دغه خپرونه کې دوی ونډه واخلي، ترڅو د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي، ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمينه دې ته د برابر شوي، ترڅو د دوی د اواز او چټولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع باندې په خپرونه کې موږ تاسو وغو دی چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدلی شي، څومره بعدې پایلې ځان سره درلودلی شي، ورسره څومره د دغه انجونو په بندي سره د چلته غوی باندې بندیز لګول کیږي، دغه خالیګا چې رامنځته کیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع دی چې نن به په دغه خبرونه کې پری باس کیږي، او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لارې هم اړیکه ونیسئ، تر څو خپل د ستونزو د هواري په برخه کې موږ سره تاسو هم همکار پاتې شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 2 3 1 1. او تر څنګ د تلیفون شمیره مو هم ده 3 2 1 1 3 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن به را سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دغه انجونو چې هغوی اوس هم دې ته ډېر زیات لیواله پاتې شوي دي، سره دې چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، تر څنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټره خغله سنیتا بهرام، او تر څنګ د ښځو حقوقو فعال غلې اوسره ویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ارزو زموږ درنو میلمنو ته اوس غلې محبوب افغان موږ سره وصله پاتې شي. سلامونه غلې افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پر سي مراکز بندیز د څه لپاره دی؟
و علیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې یا په دې مرکه کې وخت را کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترمو خوندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د خزینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی چې خزینه ډاکتران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه، یا لکبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د میندواري په وخت کې یا د میندواري نه وروسته خپل ځوان د لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هیوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هیوادو سره یې پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې، دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې وې په سل زره کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي، چې په دې کې قابلې ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د میندواري په وخت کې، زیږون په وخت کې او د میندواري نه وروسته.
بله آغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خره خلاص وي خبرونه ته که تاسو راته وایئ چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیز پرې خودلی شي په صحي برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې صحي او روغتیایي ستونزې خورا ډېر زیاتې دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرېکړې نیول کېږي ته به څومره ځان سره منفي اغیز درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته، او یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډېره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول، مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2006 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه وله، یا هم 50% وله. اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچا چې دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو هغه کچه چې د مړینې افغانستان کې ده ښکته کړو. اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله، همدارنګه نسایي ولادي ډاکټران د انډی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوي دي یا بند شوي دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډېرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحي برخه کې بلکې روح روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډېر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نا امیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سی وی دی، او د دوی شتون ته په ټولنه کې ارته ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی و، ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان روان وضعیت په کتو، روغتیايي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند له لاسه ورکړي او مور خپل ژوند له لاسه ورکړي، تاسو مړ لوی وخت د میرمنو لپاره بخت هغه میندل پر چاغو ماشومان زیږوي.
دقیقاً که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي، او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس مهال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته، د لا اوس صحیح سکتور د اقتصادي لوجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوي وکړو چې زیاته نشي. که راښکته کولای نشو، نو اوسني انسټیټیوټونه که بیرته واشي کولای شو حد اقل دغه کچه مونږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې مونږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزو د صحت برخه کې، دا کولی شي چې یو څه د میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټیوټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین مونږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده. اما اقتصادي حالات په الحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور د ماشوم په مړینه کې ډېر زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې 14 حوزې سره د تا جمع کړه چې څومره تعداد میرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه اتیانه تر 90% مېرمنې صحی مرکز ته نزي د دې اتیانه تر 90% مېرمنې چې صحی مرکز ته نزي تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلات له وجې نه نزي باقي منده فیصدی چې د دوی د عامه پوهاوی له وجې نزي دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحی مرکز نشته دا یا اطراف څنګه ده په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزی نقطې حساب کیږي نو چې په مرکز کې داسې حال وي په ولایتونو کې خو به بیخي خراب حال وي او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي همدارنګه هم قبل صیبان ته ډېر ضرورت ده اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو نوي ستاجران نه لرو نوي فارغین نه لرو نو نشو کولای او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې په کلینیکو کې په ډاکټر صیبانو په متخصص صیبانو په قبل صیبانو باندې زیاتیږي او دغه اختلاطات د دلوري په پروسه کې هم زیاتیږي چې دغه فکتورونه په ټوله کې باید دې شوې دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي او متاسفانه ډېرې غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي
ډیر زیات مننه اغلی افغان تاسو ته به هم درګرزم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي دوی هم پر خپل نظر درلود که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکي هغه په افغانستان کې په اړه ټولنه کې چیرته چې مېرمنې اوسېږي د دوی شتون څومره ته ضرور ده
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم د ډاکټر صاحب خبره خبره دا د سی پوخو مر دا خبره کړه و د ایس ای لمخې سي د نمندو د مړینې کچه لوړه ځکه د سی پدې کې د روغتیایي کارکونکو کمښت دی خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د مندې به بالکل روغتیایي کارکونکو له نستوالي سره مخامخ سي اس په موجود نه او څنګه چې موږ ته معلومه ده چې موږ خپل ټولنه موږ هیواد موږ هیواد دوال او د موږ مندې خواندې او لوران سیدې دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا د افغاني کلچر کې خزه به هیڅ وخت د تازه نه سي خپل زیګون لپاره یا د زیګون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سی سی اوورسی او لیغونه مرسته وغواړي نو دا د دې پایله به دای سی دوی به روغتیایی مرستو سره ایس لاسرسی نه لري او درملنې سره به لاسرسی نه لري او چې څومره روغتیایی ستونزې دوی ته پیدا کیږي هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي او له یوې خوا خو به دوی روغتیا ډېر روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي بل دا د سید دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډیره زیاته ناوړه اغیزه کوي او سکلای یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي او یا یو مور د زیګون په وخت کې یا زیګون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکي او د هغې ماشومان پاتې سي نو د هغوی پاملرنه د هغوی روزنه دا د مور وظیفه وه تر پنځه کلنې تر لس کلنې تر پنځه لس کلنې پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې پالنې له محروم سي نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام تاسو درګرځم د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیر زیاته مهمه ده په افغانستان کې ورته مخه ملکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی وو کنه الته د دې ترڅنګ چې کار نه شو برعکس الته صحیح انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې پاغه کچه چې باید خزینه پرسونل موجود وي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د مؤثرې تمام سي دغه مسله لاندې مطرح شوی
څو تر اوسه پورې ام اس ای موسسه په دغه مړینې کټه کچه را اخکته کول و پا برخه که یو سف فعالیتون در لده ده فاملی پلاننگ پا نوم بانده چه خورا پراخه فعالیتون دوی در لده پا طول زنون ده افغانستان که دغه فاملی پلاننگ دیخ موسر و قصه و یو سف دغه کچه حد اقل کرا چه تیده لنا پا لوروالی بانده روانه نولا خوز د دې ترڅنګ د قابلګانو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلګان چې نوې فارغه شوي وي په دې انجمن کې به یې وضعیت اخیستی او د انجمن ورته د ارتقای ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه بدایه کول، هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډېر مؤثر واقع شوي او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه وه رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او همدارنګه قابلګانې موږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوي میتودونه ور زده شي، همدارنګه نوي سکلونه د ډاکترانو د تجربو د مشر ډاکترانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبان قابله صاحبان باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره همدارنګه د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوي میتودونه، نوي تداویان چې دي، هغو څخه یوازې چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړو په دې برخو کې چې هغو نه استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوی نسل چې غواړو په طبابت باندې پوشي او راشي راتلونکی د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي دا موږ بندوو. نه تنها که موږ د مور و د ماشوم مړینه ونیسو، نورو برخې په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څانګه. یو میرمن چې غاښ درد اوسي، یو نارینه هغه تداوي پریښه ده که یوه ښځینه ډاکټر تداوي کړیښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوزي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازمه شي او قابله صاحبانې کمبود سره موږ مواجه نه شو، خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل چې قابله صاحبانې ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قابله صاحبانو سره حتی ځینې ډاکتران په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نه شي، میندې مجبورې دي په کورونو کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونو کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کارځیابي کړو، ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري. هغه کمل فیصدي چې استعداد لري هغو ته اقتصادي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي دي، او دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفی، موږ سره وصله پاتې شوې ده. له دوی څخه به وپوښتو چې رښتیا هم په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې، د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ ټولو لیدونکو، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی اوسي. ډېره مننه له پوښتنو څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه، په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه، بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید، له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري، او منطقن که و گرو در اوسانه حکومت به هیچ کم دلیل او به هیچ کم منطقی دلیل نگواری چه انجونو لطسین امان کری او دوی اصلا در انجونو یا در افغانستان یا در خوزو در آینده پر فکر نکهی دا چه که نن انجونو در تیبی برخی نمانشی در دوی آینده بچنگش اوشی او دوی بچنگ مختلار شی متاسفانه دا بندیزون اخپل انجونو بنده تاثیر که در دوی سیهی اجتماعی فرهنگی وضعیت باندې تاثیر کوي او همدارنګ په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي ډیر انجونی نن په آخري سمستر کې نن د زده کړو نه پاتې شوې دي او دا واقعا ډیر باید ووایو چې ډیر نننی حکومت او حاضری حکومت ته شرم دی چې یو انجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کیږي او دا ستیپ به ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کیدل او د دې د امید دروازه تړل کیدل یو ملت باندې مستقیماً د اقتصادي حمله ده د اجتماعي حمله ده دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نشو چې خپل انجونو لپاره کار وکړي دا هم نور بندیز دا هم نور محدودیتونه او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه داسې یو کلک فرامین د انجونو پر وړاندې راوړي چې خپل انجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د انجونو نه د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي
مننه بل مسله لکه څنګه چې تاسو لزمګنو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا باندې کې دغه د پرمختګ لار د دوی پر مخ باندې نور غلارې چاري باندې چې دوی وش کولای د خپل واده باندې لپاره دوی پکې کار کوي هغه که صحیح برخه ده د تورته نور برخه پکې کېدلی شي دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي
اوس چې دا اخرنی محدودیت انجونو په وړاندې وازه شوه دی دا خپل د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لار نشته چې انجونو په غیږ تحصیل وکړي یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې همغه هم شایعات دی دا چې همغه هم تړل کیږي متاسفانه ګام پر ګام ستیپ پر ستیپ دا چې انجونو در پرمختګ نه پاتې کیږي دا مستقیما د انجونو پر روان باندې تاثیر لري او خپل د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې په دې وضعیت کې دی په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي دا زموږ هیوادوال ټولې پوهیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو دا دروازه تړل کیدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که موږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي او د آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو او دا یو واضح یو د نجونو پر وړاندې د خلکو پر وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نشي او یوازې موږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي او په کوم حق دوی کولی شي چې انجونو په کور کې کینوي متاسفانه نو د آخرین امید و چې انجونو انستیتوت ته تللی دا امید هم وتړل شو او هیڅ کوم داسې امید نشته چې موږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کار شي چې مخته لاړ شي نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله د څلور کاله نن بیا سبا هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري نو آهسته آهسته دا تدریجي ده د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپله د مملکت نه دی
مننه اغلی نروفی ډاکټر سیب افغان تاسو ته تذکر زمړم دی ډاکټر سیب احرام زین مسلې اشاره درلودل چې الته په افغانستان کې باید د امدغه صحی کارکونکو ته ټریننګونه ورکړ شي وي دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحی برخې کې لا ډیره تجربه لا ډیره زده کړې موندلې وي او په دغه برخه کې دوی تجربه ډیر زیات شوي وي ولې برعکس الته انسټیټیوټونه باندې کې هغه انجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشکول چې خپل زده کړې دی ولري دا لارم په باندې شوله څومره الته اړتیا دي ده چې باید په سی برخه کې کار وشي، په سی برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجوده وي، په سی برخه کې نوې نجونې باید زده کړې کړې وي، ترڅو دغه نوی نسل چې ځوانانېږي یا دوی د افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وي، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهمه دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهمه. په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ وویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه څه وایم، دا یوازې په نجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه، چې دوی ته پېښ شوی دی، چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټره راځي یا به ښځینه کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپل په ذهني ناروغي اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده، یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر پنځه کلنۍ، لس کلنۍ، پنځه لس کلنۍ، حتی شل کلنۍ پورې د مور په تربیې پورې، روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپله ناروغه وي، نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي؟ او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو د روغتیایي کارکوونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی، اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زموږ میرمنې یا زموږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم نه، حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي، د بل شي لپاره هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، سه حتی که غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه، که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساوند د دې اړتیا خو ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوکم، او دا یوازې ښځې نه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړ سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې، یا د امیندواري په وخت کې، یا د ناروغي په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړ سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله، حتی په نارینه و باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینه و باندې، ټولو باندې ډیره ناوړه منفي اغیز لري.
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي، ترڅو دغه د اړیکو مسله هم حل شي او موږ اړیکه واخلو او هغه شمېر اوریدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریک کړي، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یو مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیاسي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي یا شته پرسنل چې د ښځینه وو ده دغه بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صورت اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټر ونه لرو دا به ډېره لوی او جدي اندېښنه ده. ډاکټر صاحب بهرام که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص ښځینه پرسونل دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې کومې قبلګنې نرسان چې دي دا بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې قبلګنې نرسان ونه لرو دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د ښځینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان که تاسو زما آواز اورئ مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل دا خبره زه تاییدوم په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي یوازې د نو دا یو ښځه یو مور یو خور دا د یو کورنۍ غړې ده او په هغه کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته خاوندم شته زویم شته په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولای شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه سي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکونکو ارتیا زیاته ده. دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي د دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي که بهر کې دي که لګوندي نه راولي که هر ځای نه او څوک سته او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغوی لکه هغوی نور هم تشویق سي او یو نورو تم بلنه ورکړل سي سراسي هیواد ته او یا داسې که آنلاین کولی سي دغه سنترونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي. نو لکه په کلیو کې باندو کې لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې نو په هماغه منطقه کې چې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي نو د هغه مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ځوان کوي سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي هغوی نسي کولی بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کوم بل ولایت ته بیایي سي چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي او که دا موږ بند کو بالکل نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندیږي نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیر زیات ناوړه اغیزه کوي.
مننه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه مهرباني وخت.
وعلیکم السلام خورجان سلامونه تاته او د ازادي رادیو ټولو ته درمن اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بیاست.
علیکم سلام مهربانی
مننه خدای دې خوشاله کړي او سلام ملمنو ته ما خورجان را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي خورجان نو موږ په دې لا بیل رسنی چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو یو تلوژن درمه شاولې خورجان د سیم نه چې د نړۍ سره باید موږ روابط برابر کو خورجان ځکه دا کم نوې بندي چې وس پر خوند باندې لګیدلې دي مثال د خبرې د غد طبي ذکر د خورجان دا خو در چا په دې سر ولا خلاصي چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په زیان دي مثال موږ د وطن په تاوان دي خورجان نو حکومت هم ان شاء الله در سده سنی دی ویلی دا چې ویلی دی واک سره رسنی کې د سره پورنه چې مثال موږ الله سره دی بعد دې ته مهلت ورکو بعد الله سره دی ان شاء الله دا ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکو وکیل نو موږ د دې ارکلې کو خورجان موږ بعد دغه ته زمينه برابر سي تبي ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو هر کلینیک کې په بیل ابي لختونه کې موږ ویلی دی خورجان چې موږ شزینه د ډاکټرانو ته ضرورت لرو شزینه د ډاکټرانو ته ضرورت لرو نو حکومت باید که بندیزن لبن لگی خورجانی اغا نور مکتبونو مثال ده خبری پانتون نکه بند سویدی دیتا خو ارتیاس خورجانی دیتا ده عرب غان ارتیاس زکر شزینه دکترانی که ده غاشو دکترانی خورجانی که ده پریشن دکترانی تا سی او گورز مر پیلمن ویلات کمیر ده پریشن یو شد دکتران نلرو یو شد نرس نلرو خورجانی چه پریشن و که جرائی دکتر مز نلرو نو موږ وکړو چې دغه زمينه برابر سي او خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وزبر او د افغانستان خلک راګرځیدل د ایران ته هم راګرځیدل د هند ته هم راګرځیدل دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزنه ډاکټرانه خورجان یارکانه ست چې د بل مرکز وزبر د حکومت سره د افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې د هم غوښتنه زمي کوي چې دغه شزنه دغه ته خورجان اجازه ورکړي دا د طب ذکر ته بندغه باندې بندزه ولا لګي خورجان دغه اکثره بندزې چې لګولې دي پداغه د تیپ پر دغه لګولې خورجان دغه تیپ دغه ته زکه ته ډیر سخت کار کیسه مخکې ما اشاره وکړه چې ته تر څوبه مش بهر ملک روانې که خپل په ملک شنه دا ځان خورجان روش ورکوي چې مثال زیات سينو بهر ملک ته هیڅ افغان خورجان یارتان لري چې بلار چې دغه موږ غوښتنه د خورجانې
ډیر زیاته مننه ژوندې سم ډاکټر صاحب بهرام تاسو به دروګرځیګم رښتیا م په خارونه کې کومه تاسو ګرالته مونږ د خزینه ډاکټرانو لکه مخسر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شوې کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږ سر ورسټکو حالته څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته د یاسي خدمات نشته دا یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو حالته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود څومره دغه مسائل ته په کتو باید هي خدمات موجود وي قبلګان موجود وي ډاکټران موجود وي که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود دي دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي ممکن د کار نور هغه توانې دوی سر نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي که دا بلار چرمه ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور غوړې ودونې ته پاتې کیږي
په ډېر خوشحالي سره سرنګا چې زمونږ اوروري ادونه وکړه په هلمند ولایت کې وخت زینه ډاکټر نشته ده په مکمل د هلمند روزګان زابل نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زوم چې دا په دې ځکه موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټرانو لرو چې هغوی د زوم فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري لکه ډاکټر صاحب پرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې نو په اوسني شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم که دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زوم احصایه بررسي کوله نو په ډېرې خوشنۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه پاتې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره په ډېره کم آگاهي عامه سره په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته بځي او هغوی به تداوي کوي او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوی لپاره نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دا هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې دوی ته بنه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګو یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا نه ورکوله چې دا ډېر ناسمه رواج ده او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه باندې او په ډېری لري سیمو پرتو کلي کې صحي مرکزونه نشته ده نو دغه ډېر ناسم چلند ده که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې هستماتولوژي بخش کې نورو څانګو کې اورتوپیدي بخشو کې حتی د د سینې د سرطان بخش کې مونږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي، څنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي، هم یو شاه واخلي، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ ځي هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنه چې زه حد وهمه حد اقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډي سره په کلینیکونه اوسي، چې حد اقل د امیدواري د دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حکم کړو. خو که چېرې د انسټیټیوټونه بندوي، پانتونونه بندوي، مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وښیو راتلونکي ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې بیا هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیولې دی چې له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کړه د موضوع په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم سورجان خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. استاس د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالی.
علیکم السلام، مهرباني ته
مننه. د کثرنګ شاتل صاحب وویل د سلامونه وایم او ډېر څه نظر ورکړي. روسیا هم موږ په افغانستان کې په هر شعبه کې نو شوزنه یا زنانه کارکونکو ته ضرورت لرو، باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډیرو شعباتو کې خاصتا په طبي کې خونو بیخي لازم او ضرور دي، حتما باید یې. ځکه چې طالبانو هم ضرور بلله چې ضرور نه بللای، نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ یا د طبي تعلیم دا به نه بندیږي، ځکه چې د لس ورځې وخت ورکړی د موږ به وګورو. او موږ د یو اوریدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص، او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و، ښځه یو زنانه کوچنی باندې مریض یې، خو دا حتمن زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري. یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي. خو پر نارینه ښځه خامخا ښیي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي. او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي، نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسو څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یک شنبه او په پنجشنبه باندې، سیون په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته زنګ نه ویل کېږي. نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي.
مننه،
مشرتابه څخه هیله لرو. مننه،
ډېر زیاته مننه توخی صاحب. مننه. زمونږ اوریدونکي ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل، او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې. اغلې روفي، تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته موږ تاسو غواړو چې پرې بحث کړو. آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محوه کېدلی شي، ښځې محوه کېدلی شي که نه؟ دا ټولنه ده او د ښځو شتون د ښځو بېلابېل برخو کې کار کول ته اړتیا شته ده.
بله شکه چې طالبان او اوسنی حکومت هر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خو ته کې ګوښه یې کړي نشي کولی، ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی، خدای د هغوی تر څنګ دی، او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې اوشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي. څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو، موږ بېلابېل ویډیوګانې ولیدل چې ښځو او نجونو یو بل ته خپله یو بل ته روحیه ورکوله. یو خواته دا چې زموږ اوښکې جاری شولې، ځکه چې موږ ګورو چې زموږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راوړ کیږي، یو بیچاره وضعیت ورباندې دی چې هیڅوک د دې تر څنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي، وایي موږ د یو بل تر څنګ یو. خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنی حکومت یوازې دا حکومت نه، که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محوه کړي، هیڅ کومې کولی نشي. یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي، یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی، د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري، ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي، او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي، او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي، او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي، بله شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري. اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولی چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي، هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي. زه مطمئنه وم چې انجونې هیڅ کومې خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، یوازې زمان دوی نه غسل کیږي، او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه ترلاسه کیږي او نه غسل کیږي، چې دا خپل یو بل برخه داده چې نړیوال عکس العمل هم راخی دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال غبرګرونه کوي. هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د نړیوال پر وړاندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي، او دا خپله معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلق ته کوم توجه نه لري، خپله نړیوال هم د زموږ خلکو لپاره کوم کار نه کوي. یوازې انجونې محدودیږي او حزب مکمل دا هیڅ وخت مکمل حزبنی شي، ځکه چې زموږ انجونې او زموږ ښځې پیاوړي دي. او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي، بل شکه چې تاثیر کوي، مګم اسې تاثیر نه کوي چې زموږ انجونې او زموږ د وطن ښځې یو خواته شي، یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاړ شي او تسلیم شي.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکی مو سره په تماس کې دی، وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت مو خیر میرمه.
ځان یو سلام تا ته، یو سلام المنو ته، افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه خورجانې. که زما لور ډاکټره شي یا زما زوی انجینر شي، دا خو خدمت افغانستان ته کوي که نه، بل ملکو ته خو نه کوي که نه. دا ډېر افغانان پرې سنباله کېږي، پوه شوې؟ نو بس چې راغی مکتبونه بند، پانتونونه بند، ښځو ته چې راغستی دی ورور غونه، پوه شوې؟ نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې، دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه، مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو، مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی. حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی. زما نه وینې سپوږې، یو معیف یمه د ننګرهار نه. نو زمونږه حقوق نشته مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي دا 10,000 پوه شي دا د کال 10,000 ورکوي هغه هم 1 روپۍ اوس واخله 1 روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله 1 روپۍ اووه میاشتې بعد واخله نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي موږ ته ګروان یو نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو دوی خو صفت نه لري پوه شي خو دوی ته زه دغه وایم دا ښځو شادې پرېږدي وروره ګوله پوه شي تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه یې کوي خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب باید تاسو یو چارواکی میلمه کوي دوی خو نه میلمه کېږي ولا چې مونږ نږدې نه ځو بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي که شل قدمه دوی مخکې شي یو 15 قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي خورجانې دا به مونږ تر کله پورې نن زه خورجان یو ځای کښې ناست وم یو ښځه راغی هغه دوکاندار ته وایي وایي دغه دی وایي د چرګانو پوشتکه وایي مه خطا کوه وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره وایي زه الوګانو سره کوم دغه زمونږ حالات دی دغه زمونږ حالات دی بیا چې کښېني وایي سوری د پاچا دی مبارک دی او مبارک دی که نه مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو پوه شي افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوامې اوږي نه مړ کېږي او دې جن هلته دغه ورکوي پوه شي خورجان خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله
ډاکټر صاحب افغان تاسو ته به در وګرځېږم وړاندې پر دې مسالې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کېږي څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټران ولرو
بلې په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټران ولرو لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د مېندواري و زیږونو له هغه نه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغۍ دي که دا د زړه ناروغي ده که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغۍ ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده که د ګردې ده که د جګر ده که هر تکلیف چې ده خو د بدن ناروغي ده نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا چې اوس فلحال ده د میندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده نو لکه د قابلګانو ته نرسانو ته الټراساوند ته فیزیوتراپي ته او دغه ټولو برخو ته جراحي برخو ته مخکې مونږ یو اورېدونکي د بواسیرو خبره یاده کړه رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده که د هډوکي ده که د غاښو ده که د سترګو ده هر یو چې ده د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته زه خو ډېره خواشینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي د دې په ځای چې زیات شي چې اړتیاوې زیاتې دي چارواکي دا راته بندوي او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې دا ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي دوی تشویقوي نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه ناامیده کېږي به نه او خپلو زده کړو ته به که تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي چې تر څو بېرته دا مرکزونه خلاصېږي تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي خپله روحیه د الله سره نه ورکوي خدای تر ټولو لوی دی که خدای غوښتل بېرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي او شکر ده چې پلرونه او ورونه هم د خوندو په څنګ کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام ستاسو نه به پوښتنې وروستۍ مطرح کړم چې د حل لارې څه دي څنګه ممکن کېدلی چې سره له دې چې دومره هېوادونو غبرګون ښودلی دې مسئلې ته بیا هم په افغانستان کې شونی کېدلی شي چې اجازه دې ورکړل سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې دوی درس ویلي بېرته دغه زده کړې فعاله سي
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي خو سمه ده تر یو حده پورې به یو څه مثبته اړخه ولري خو
که چیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته، که چیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان تانو د ځینو ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي، اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پوهنتونونو مکاتب د ټول پرانیزي او خپل فعالیتونه د شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتما یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزیږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي فعال حال په خپل کورونه کې. حد اقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-50% تحصیل یافته یا هم ابتدایي تحصیلات